نمسته خین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. قدر من اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په روانه عیسوي میاشت کې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه د سولې د هڅو په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د سنگین ولسوالۍ له جګړو څخه یو ځانګړی راپورتاج لرو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې جنوبي کوریا او جاپان په خپلو کې د هغې اوږدې مازلې پر حل موافقه کړې چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پوز لخوا د خزو د جنسی پلورنې پر سر رامنځته شوې وه. او د اوکراین پوز پرون ویل چې له لنډمهال اوربند سره سره یو سرتیری او یوه زړه میرمن د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
امنیتی چارواکي د کابل د نننۍ انتحاري حملې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بلې ټپي کړې. او ولسی جرګې د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د اساسي قانون پر عمل کېدو د سار کمیسیون 15 غړي خپلې جلسې ته ورغوښتي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي او روغتي مسولین د نننۍ انتحاري حمله د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبري اعلان وکړي چې د انتحاري حمله یو ملکی کس وژلای او دیالس نورې ټپین کړي. خود امیر روغتي وزیر فیروز الدین فیروز ازادي رادیو ته وویل چې له دې حمله وروسته روغتون ته یو جسد او یو دیش ټپین وروړل شوی.
13 مریض شفاخانه وزیر اکبر خان مراجعه کرده و 18 مجروح.
دی وای دیالس چپیان وزیر محمد اکبر خان روختون ته انتقال شوی و تلس چپی مشمان اندرا گاندی روختون ته. الحمدلله د چپیان روختي حالت د ډاډ وړ دی. په دې کسانو کې چې روختون ته انتقال شوی یو جسد هم شامل دی. د غندهاري حمله چې سهار ته بجې د کورلا موټر په وسیله د ترکیه اتباع پر موټر وشو، مسولیت طالبان وخیسته او ویلي دی چې بهرنۍ او ته درنه مرګ جوړ اولی. ل دی وړاندې د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیار ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې درې ترکیه اتباع ټپیان شوي. نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بلې ټپي کړې. د دغه ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې پیښنن سهار د سلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې خو حمله کوونکي تښتیدلې. سمیم خپلواک ویل چې دواړه ښځې د یوې کورنۍ غړې دي. دوه میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې د یونما یو کارکونکي تورپیکې پونم په ورته حمله کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر لمیتی ځواکونه غوړي تر څو د قانون د تطبیق او د امن نظم د چنګښت په برخه کې به طرفه حل زلي وکړي. نور الحق امید غسرګندونې نن د پولیسو لاګډمۍ څخه د 900 کسانو د فراغت په غونډه کې وکړي. دویز منگ پولیس باید بی طرف وي تر سو وکول شي چې قانون په خطو گا او هغه څه چې مسولیتونه دي د تطبیق په برخه کې کار وکړي. خلی علومی ویل چې د پولیسو په چوکاټ کې ظرفیت جوړولو لپاره هڅې کوي تر څو دوی د خپلو مکلفیتونو په اساس خپلې دندې پر مخ یوسي. او د افغانستان ولسی جرګې د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی او د اساسي قانون په عمل کېدو د سار کمیسیون 15 غړي خپلې جلسې ته ورغوښتي سو خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړي. دوی د قوس په میاشت کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا د جرګې ته معرفي شوي وو. ولسی جرګې اوس دغو کسانو ته د رایو صندوقونه ایښي خو معلومه نه ده چې څو کسان به د باور رایه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په عملي کېدو د سرنې کمیسیون د غړیو کاري دوره ډیره پخوا پای ته رسیدلې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
آزادي د ایران ولسمشر وای مسلمانان باید د خپل دین سره چې د د په خبره د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سختري زوجالو لخوا ځان منسوي شکړي. حسن روحاني د یک شنبه په ورځ په تهران کې و اسلامي کانفرنس ته ویل، نن مو تر ټولو ستره وظیفه دا ده چې د نړۍ په عامو افکارو کې د اسلام تصویر بهتر کړو. روحاني په عین حال کې پر اسلامي هیوادونو انتقاد وکړ چې په سوریه، عراق او یمن کې د ده په خبره د وژنو او وینې تویدنې په وړاندې چپه خوله پاتې دي. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، دغه راز د حوثي ډلې متحد هیواد ګڼل کیږي. حوثیان د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په وړاندې جنګیږي. جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړې ترڅو هغه لسیز اوږده مازله حل کړي چې د کوریایي شوزو په اړه رامنځته شوی و. دا شدې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان د پوز لخوا جنس پلورنی ته اړي سوی و. د موافقې لمخې جاپان ژمنه کړې چې له هغو کوریایي شوزو سره د میلیارد د یو میلیارد ین چې له 8 میلیونه او 3 لک ډالرو سره سم دي مالی مرسته وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کشی دا وایي د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بیونګ سی سره تر لیدو وروسته ټوکیو د دغو شوزو سره د بد چلند لپاره د ژور مسؤلیت احساس کوي. کشی دا هم وویل چې د جاپان صدراعظم شینزو آبی د دې غمیز لپاره د زړه له تره بخښنه غواړي او پښیماني څرګندوي. یون وویل جنوبی کوریا به دا ستونزه په هغه صورت کې حل وګڼي چې په نه پر شا کېدونکو توګه د آخري ځل لپاره جاپان له ژمنې سره سم بشپړه ګامونه پورته کړي. د اوکراین پوز پروند ویل چې له لند مهاله اوربند سره سره یو سرتیری او یو زړه شزه د دولتي ځواکونو او روسپلا او بیلتون غشتونکو ترمنځ په جګړه کې وجل سوی دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویل چې د دوی پر څارونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري شار ماریوپول ته نږدې ډزې سوی دي. د اوکراین د پوز ویند الکساندر موتوزیان یک خبریالانو ته ویل چې بیلتون غشتونکو د اوکراین پر دولتي ځواکونو د سپکو وسلو لاسي بمونو ماشينګنو هوان او ټانک په مرسته حمله وکړه او دا جګړه د بیلتون غشتونکو تر ولکې لاندې سیمې دونېتسک د شمال په 55 کیلومتره کې پر یو کلی متمرکزه و. موتوزیان کویل روس پلاوه بیلتون غشتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو په نقشه کړی.
کنټرولونه روسیې حکومتو نایمنسی سپروبولې اسکروواتې اودینې
زفت هغه اجرانو چې روسی چارواکي کنټرولوي هڅه وکړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو موټر تعقیب او وړاندې قربان دي توغندي وولي. دغه شوم او پارونکې اقدام کې دای سوای د نړیوالو چارونکو د مرګ سبب سی او بیا ملامتي د اوکران پر غاړه واچول سي. په اوکران کې دوړ غاړي او بل له هغه لندمحاله اوربند څخه په سرغړونی تورنوي چې د کریسمس او نوې میلادي کال په مناسبت لته چهارشنبه نافذ شوی دی. او د امریکا په ټکساس ایالت کې یو خطرناک بړبوکۍ یو لس کسان مړ کړی او په دې توګه په جنوبی امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر یو 40 ته ورسید. پروند د لاس شار په شاوخوا کې دغه بړبوکۍ په لسګونو کورونه نړولې دي. تر دې مخکې له میسیسیپی، تنسی، ارکنساس او الاباما څخه د 40 کسانو د مرګ خبر ورکړل شوی و. په دغو ایالتونو کې 40 نور کسان ټپیان شوي دي، خو په ټکساس کې د نورو کسانو د مړینې سره د مړو شمیر یو 40 ته ورسید. د خبرونو پای
زمونږ غږله آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په دې خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی پر روانه جنوري میاشت کې د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو په ګډون په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو بحث وشي. د کابل هوایي ډګر ته نږدې نن یو انتحاري حمله وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په نور موضوعاتو کې د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه یو اختصاصي راپور لرو، هلته چې د سیمو د کنټرول پر سر د وسلوالو طالبانو او د حکومت د ستړو سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي.
بیوفا دا دولت دی، رئیس جمهور هم بیوفا دی، زموږ والی بیوفا دی، کومندان د امنیم هم بیوفا دی، چې دا هېڅ اقدام نه کوي. کده چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالۍ چا نه سو نیولی.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې بعد د ښاري ترانسپورت په برخه کې د نجونو او میرمنو پر ستونزو خبرې وکړو.
لاسه ورځ مرا باندې راغله چې دلته زما امتحان وي، سره کې ولاړې ما خو زما موټر نشته دی، یعنی تر دې حد چې در تر جړای رسولې ما.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه رادیو ډرامې نوی برخی سره د خبرونه په دوهم نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو جنوري میاشت کې به افغانستان، پاکستان او امریکا او چین د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په کابل کې په یو غونډه کې بحث وکړي. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د شویو ژمنو تعقیب شي او هیله ده چې عملي نتیجه به ورکړي. له بلې خوا د سولې عالي شورا هم د سولې د خبرو د پیل لپاره دا غونډه چې چین او امریکا به هم ګډون پکې ولري د دې لپاره هیله بخونکې بولي چې دا هیوادونه په پاکستان لازم فشار راوړلی شي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزی نور تفصیل اوروي.
بلاخره د دې وخت راورسید چې د امریکا او چین په حضور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه بحث وشي او داسې پریکړې ونیول شي چې ماتېدل به هر یو لوري ته سخت تمام شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې دا څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په میاشت کې یعنی څو ورځې وروسته په کابل کې جوړیږي. خغلی فیصل ویل دا به یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې نه وي، بلکې امریکا او چین به هم په کې ښکیل وي چې که یو لوری هم پرې عمل ونه کړي هرومرو به تر فشار لاندې ونیول شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د راتلونکي عیسوي کال په پیل کې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د لویو هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کې د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او دغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخته وي.
خغلی فیصل هغه غنګوسی رات کړی چې ګواکې پاکستان به د افغان سولې د خبرو په سر د بحث لپاره ځینې شرطونه هم ولري. پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې له نړیوالو سره کلکه ژمنه وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه وکړي. اخو د سولې علي شورا وی چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې د تنور هم لار هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه ښه نتیجه ورکړي. د شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان به هرومرو د افغان سولې په باب له امریکا او چین سره هر ډول همکاري ته چمتو وي.
د پاکستان د حکومت رول د بین المللي ټولنې په ارتباط باندې یو انفعالي رول ده. کله چې بین المللي ټولنه تصمیم ونیسي زما په اخره باندې د پاکستان حکومت له هغو سره همکاري کوي. د پاکستان د حکومت همکاري یقینا په افغانستان کې د سولې د پروسې سره ډېر زیات همکاري کوي.
خغلی مجاهد په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه دا څلور اړخیزه غونډه مثبته وبلل چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز راحل شریف کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دې غونډې په جوړېدو موافقه وکړه. افغان حکومت له کلونو راهیسې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د سولې د خبرو په اړه په پاکستان فشار راولي. اخو سیاسي کارپوهان وایي که څه هم پاکستان شته سیاسي او اقتصادي فشارونه ته په کتو د دې غونډې له جوړېدو سره موافقه کړي، خو افغان حکومت باید یوازې له پاکستان سره د سولې په خبرو بسنه ونه کړي، بلکې د جګړې ټولې کورنۍ او بهرنۍ خواوی په پام کې ولري. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالناصر شفیق ازادي رډیو ته په دې اړه داسې ویل
که چې ته د پاکستان سره افغان دولت د ډیل له لارې نه د راکړې او واپس له لارې نه سنتیجی ته رسیږي، لکه پاکستان سره ستراتیژیک اوګ باندې قائدیږي، مرکزی آسیا ته د تجارت پراخ خلاص دی ولري او د هغه تر څنګه مثلا نورې باج غوښتنې دی ولري، نو دا په حقیقت کې د طالبانو د هغه غوښتنو چې ډېر ځلې طالبانو غوښتنو ته د افغانستان په لویه کچه ملاتړ حاصل دی، نو دا به یو داسې معامله وي چې د خپل ملت د یو برخې په انزوا کې ساتلو او اصلا پاکستان سره معاملې او دا جګړه نه شي له منځه وړلی.
په کابل کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د جمعې پر ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان وهڅو چې د افغان سولې لپاره هڅه وکړي. که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستان سره د سولې په اړه زیات بحثونه کړي، خو لا هم د جګړې اور په افغانستان کې نه دی غلی او ګڼ شمېر افغانان په لمبو کې سوځي. خو وبه کتل شي چې د امریکا او چین په حضور کې دا څلور اړخیزه غونډه څه نتیجه ورکوي. پیولاستانې ازادي رادیو کابل.
په افغانستان کې د پخلاینې د هڅو په اړه د بحث لپاره په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د څلور اړخیزې غونډې په اړه چې پر روانه جنوري میاشت کې په کابل کې په پام کې ده کابل د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، آیا تاسو د چین او امریکا د ونډې په اړه د افغانستان په سوله کې د چین او امریکا د ونډې په اړه کوم خاص نظر لرئ؟ نو خپل دا نظر د ازادي رادیو لارې له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د اس ام اس په 1313 شمیره موږ ته راوستوئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادي رادیو لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل امنیتي او روغتیایی چارواکي د نننۍ انتحاري حمله د مرګ ژوبلې په اړه ضد نقیز ارقام وړاندې کوي. د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د انتحاري حملې چې د کورلا موټر په وسیله وشوه یو ملکي وګړی وواژه او 13 نور یې ټپیان کړل. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې له دې چاودنې له 150 ډېر ټپیان روغتونونو ته رسېدلي دي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کابل کې د نن ورځې انتحاري حمله او د پیخي په سیمه کې د اطفایو او امبولانسونو غږونو یو ځل بیا د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه او د امنیتي چارواکو په خبره زیان هم تر ډیره ملکیانو ته وړو. دغه انتحاري حمله چې سار د تو بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ختیځه څنډه کې وشوه مرګ ژوبله هم لري. خو د مرګ ژوبلې ارقام بیلابیل ښودل کیږي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیخي په سیمه کې ویل چې دا موټر بم انتحاري حمله وه چې له امله یو کس وژل شوی او د ښځو په شمول 13 عام وګړي ټپیان شوي دي.
دغه عام سارک دا او د خلکو کورونه دي. تاسو وینئ چې دلته نه کوم نظامی تاسیسات شته چې دوی په نظامی کسانو انتحار کړی وي. دا موټر انتحار کوونکی و او ډک له انفجاري مواد و انتحار یې کړی. په نتیجه کې د موږ 13 نفره د دغه ځای اوسیدونکي یا دغه د لارې ابیرین ټپیان شوي دي او یو نفر شهید لرو چې دا ټول عام وګړي دي.
د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قمندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې ترکی وګړي هم ټپیان شوي دي. د چاودنې یوې خواته د نظامی هوایي میدان احاطه او بلې خواته جماعت او دکانونه دي چې د عیني شاهدانو په وینا تر ټولو ډیر تلفات په جماعت کې په درس لګیا ماشومانو ته اوښتي دي. نجیب الله د سیمې اوسیدونکي همغه مهال د سودا اخیستلو لپاره له کوره راوتلی و. هغه د خپلو سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
دغه موټر کې ګور راکم مرسیډیز سره روان دي کې خارجات بنا سول یو د پولیس موټر په ته شو کې ودا په انفجار وشو. هغه مخامخ مسجد او مسجد نشي مشمون نه وتل او هغه خارجانو زخمي نه خدش تاغه مخامخ تل پرو شو. هغه یادونه پکې شي چې
خالد بیا د مدرسې ز د کون کې د چ د ټپونو لامل اوس پرختون کې بستر ده.
د مدرسې د یو کې یک انفجار رغتات کې د نه رخصتې مې شه دی چې د نه فهم ته قران شریف ما دست ما بود دیدم که دست ما وګړ بود طرف شفاخانه ور دی ماره.
د روغتیا ته برخي چارواکي بیا د امنیه قمندانې د معلوماتو په خلاف د ډیرو کسانو د ټپې کې دوه خبره کوي. د امنیه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې لټپیانو یې لیدنه کوله ازادي رادیو ته وویل چې دې حمله یو درش ټپیان پر وختونو کې بستر شوی او یو کس هم وژل شوی دی.
13 مریض د شفاخانه وزیر اکبر خان
13 ناروغانو د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته مراجعه کړې ده او 13 ټپی ماشومان د ماشومانو په اندرا ګاندی روغتون کې بستر دي او الحمدلله د ډیرو مراجعونکو وضعیت ښه دی.
د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې ویلي چې د 14 لامل لس بهرنی او درې افغان عسكر وژل دي. خو افغان چارواکي دا ردوی د غملې په داسې حال کې په کابل کې لزګونه کورنۍ د غم ټغر ته کینولي چې لدې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د ژمي پر مهال به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم شي. د کابل ښار اوسیدونکو لکه د تل په څیر امنیتي ځواکونه غواړي چې د ښار د امنیت ټینګښت ته جدي پام او د ورته حملو مخنیوي لپاره خپل هڅې ډېرې کړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر منو اوریدونکو او اوس هم د کابل چاپ د نننې ورځ پانو مخکتنه کو اسد الله لودین نننې ورځ پانه کتلی او پلندي سره راتوي چې پانو کې کوم مطالب خبر شوي.
د کابل چاپ نننې ورځ پانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د طالبانو او مسکو ترمنځ اړیکو او په ننګرهار کې د پاتون کوونکو لخوا د څو دایښ وسلوالو د سرپرې کولو موضوع ته ځانګړي کړی دی. چراغ نه دولتي ورسپانې په لومړی مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې والی مولا اختر محمد منصور د پوتین مرسته رات کړه، په مطلب کې راغلی چې د کابل لپاره د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې ورستیو کې تایید کړی ده چې مسکو له طالبانو سره د داعش د ځپلو په هدف اړیکه نیولې ده. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو له مسکو سره اړیکه لرل رد کړي، خو د لیکوال په باور دا ستونزمنه ده چې د طالبانو ویان د ټول طالب ډلو استازیتوب وکړي، ځکه چې طالبان د ملا عمر لمړینې وروسته په څو ډلو ویشل شوي دي. د ورسپانې په باور د طالبانو لخوا د دغې موضوع ردېدل سیاسي بڼه لري، او که چیرې دوی له مسکو سره اړیکه تایید کړي د خلکو ترمنځ به یې باور نور هم کم شي. جامعې باز ورسپانې بیا په ننګرهار کې د پاڅون کوونکو لخوا د داعش وسلوالو د سرپرې کولو موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاڅون کوونکو د داعش وسلوالو پرې کړي سرونه د سړک پر غاړه نندارې ته ایښي وو، په مطلب کې راغلی چې لدې دوه ورځې وړاندې داعش وسلوالو یو شمیر پاڅون کوونکي وژلي وو او بیا یې سرونه له تنو ترې بیل کړي وو. انصار ورسپانې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د ننګرهار په اچین او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده، په مطلب کې راغلی چې پولیسي جرګه کې د ننګرهار استازي ظاهر قدیر له خپلو ملاتړو غوښتي چې د داعش په وړاندې ودرېږي، او دغه پاڅون له تیرو څه باندې دو میاشتو را په دې خوا پیل شوی دی. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د داعش له جنګیالیو څخه سرپرې کول د ظاهر قدیر جنګي جنایت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاڅون کوونکو دې عمل وښوده چې د جګړې اصولو ته ژمن نه دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې داعش د ټول افغانستان دښمن دی، خو د دوی په وړاندې مبارزه باید د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وشي.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري د هلمند ولایت سنگین ولسوالي د وسلوالو د جګړو لکبله د تشدد په کور اوخته ده. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترمنز او بخې ترڅنګ د سلګونو افغان سرتیرو ککری هم رژیدلې دي. په سنگین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي د سلګونو تازه دمو سرتیرو د رسیدو خبر ورکړی. ویل کېږي چې اوس هم د سنگین له بازار څخه یو شمیر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې او حملې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالۍ له لنډ سقوط وروسته بیرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغله، او له سلو ډېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې ووژل شول. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی سنگین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر ایستلی.
د ګریش د درایي څخه تر سنگین پورې دغه غځېدلې 1.5 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت شوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځېدلې موټرونه او تر لس ډیر د امن نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بردون لامل سوځېدلې تر سترګو کېږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان یې لا په دوو ورځو کې په دې لاره په سنگین کې د ملي اردو دوهمې لوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی، خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر، کاس یا بل شی نه تر سترګو کېږي. موږ سنگین ته چیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ سو. دی نوم نه ښیي، خو د سنگین بازار ته په نږدې سیمو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي.
ټول خلک اوس مالونه پاک بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلی دی، ورم سوی دی، مالونه سوي، دوکانونه سوي. خلک داسې وایي چې ولسوالۍ سم لوی تللی، خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کېږي، نور معلومات نه راځي.
سنگین د کجکی باغران موساکلا او ګرشک ولسوالیو په منځ کې د کندهار غورک ولسوالی او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنگین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ښې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول یې ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمسالله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل شوي دي. سرایي د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله د رامنځته شوي وحشت په اړه خبرې کوي. د ملکي کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمېرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنې ده او څوک د سنگین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل شوی او وسلوال د بازار څخه ایستل شوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمه ییزو مسؤلونو پر وخت مرسته کړې وای د سنگین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نشي خو په ډېر ځورېدلي اندازې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنگین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، کرمانان خلک دي. بی وفا ده دولت دی، رئیس جمهور هم بی وفا دی، راسان دی بی وفا دی، زموږ والی بی وفا دی، کومندان د امنیم بی وفا دی، چې دا هیڅ اقدام نه کوي. که ده چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سوی نیولی. زه د درو کالو په مقابل کې زه جنګېدلی یم، دا زما ولس دی، دا پر ما راټول دی، ما پیژنې. د درو کالو په مقابل کې زما دې په خدای قسم که ماته چا یا کومک راکړي یا ماته چا تبدیلي راکړي تر نن سنه ده پرې نن زه په داسې حالاتو کې یم.
که څه هم چارواکي په رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کیږي د سنگین د پولیسو 270 نفره تشکیل خالي دی، یا څوک نه ځي او یا هلته د مځکې او هوا د لارې تګ ګران کار دی. د سنگین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 څه ډېرې هغه کورنۍ سروې کړې او مرسته ورسوي چې تر ګرشک ولسوالۍ پورې راغلي دي. د سنگین پاتې هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې نامنویو په غېږ کې نیولي دي تر صبر او زغم دی خواته بل چاره نه لري. محمد الیاس دی د ازادۍ رادیو هلمند.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبریال ځانګړی راپورتاج مو اوریده د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د امنیتی حالت په اړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عمران محسن له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي له طالبانو سره د سولې خبرې بې ګټې خبرې دي، ځکه چې د پاکستان سره سوله باید وشي، ځکه چې روانه جګړه له پاکستان سره ده. حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت له چوره ولسوالۍ څخه لیکي چین او امریکا په افغانستان کې سوله نشي راوستلی په هغه صورت کې چې پر پاکستان جدي فشار وارد نکړي. قاری محمد مدني له واما ولسوالۍ څخه لیکي موږ پر دې خبره تعجب کوو چې داعش چې روسیې ته خطر پیښوي تروریست شو، ولې افغان حکومت ته چې طالبان په عملي ډول ګواښ پیښوي او پیښ کړی دی عمده دله تروریسته نه شوه، ځکه چې که تروریسته شوه نو روسیه څنګه له تروریستانو سره همکاري کوي. قاری محمد مدني لیکي چې پاکستان او روسیه تل نړیوال قانون او اصول په خلاف باندې عمل کوي. د پاکستان او روسیې د ګام نړیواله همکاري او هماهنګي چې د تروریزم د مخنیوي په برخه کې شته دې ته یو ډول زیان رسوي. شیرعلی له هلمند لیکي چین او متحده ایالات واړي چې په افغانستان کې سوله راسي خو پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. عبد الله خوګیانی له کندهار لیکي پاکستان د جنگ پروژه په افغانستان کې څنګه ختمه کړي او امریکا او چین هم نشي کولای. دل سوز له هلمند لیکي کچېرې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې امریکا پر پاکستان فشار راوړي نو په افغانستان کې به سوله راشي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي طالبان له یوې خوا خپل جنگ ته د جهاد نوم ورکوي خو له بلې خوا له روسانو مرسته غواړي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري وخت د ماسپښین 2:00 او 1:30 دقیقې شوې. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د ایران ولسمشر وای مسلمانان باید د خپل دین سره چې د پوینه د اسلامي دولت یادایش غونډې د سختري زډالو لخوا ځان مناسبه شکړي. د سوریه په لویدت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمیر سنی جنگیالي د حکومتي ځواکونو لخوا له محاصره سوی ودانیو څخه خوندې ځایونو ته استل سوی او په بدل کې به سلګونو شیا کورنۍ د یاغیانو لخوا له محاصره سوی دوو شهرونو څخه خوندې ځایونو ته وایستل سي. جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړي چې هغه لسیز اوږده معضله حل کړي چې د کوریایي ښځو په اړه رامنځته سوی ودا ښځې د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال د جاپان د پوځ لخوا جنس پلورنې ته اړ سوي وي. د اوکراین پوند پروند ویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یو سرتیری او یو ښځ زړه ښځه د دولتي ځواکونو او روس پلاو بلتون غشتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي. او په جنوبی امریکا کې د شدیدو طوفانونو لکبل د مړو شمیر یو څلويشت ورسید.
زمونږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورستي حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې تاسو ته د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې مرزی احمد زئی ته غوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي سکال په کاپیسا ولایت کې د انارو محصولات زیات شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعات ریاست سرپرست اسماعیل سباوون نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ولایت څخه ټول ټال 15,000 ټنه د انارو حاصلات ترلاسه شوي چې له دې ډلې یوازې 13,000 ټنه انار پاکستان ته صادر شوي دي. نوموړي د انارو حاصلاتو د زیاتېدو علت د اصلاح شوو تخمونو ویشل، په معیاري ډول د باغونو جوړول او بزګرانو ته پوهاوی په ګوته کوي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې سکال د کندهار ولایت څخه باندې 8,000 ټنه انار پاکستان، هند او تاجکستان ته صادر شوي دي. د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین وایي چې د خپل کلنی عوایدو څخه 50% اضافه عواید ترلاسه کړي. د کندهار د ګمرک رئیس سالم محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل دوی ته 2 میلیارد او 100 میلیونه افغانۍ هدف ورکړل شوی وو، خو دوی تر سمبولي میاشتې پورې دغه هدف بشپړ کړ او په دې توګه یې سکال اضافه تر 4 میلیارد او 28 میلیونه افغانۍ راټولې کړي. دغه راز د افغانستان د مالی وزیر د رواني اونۍ د شنبې په ورځ به خبري غونډې ته وویل چې سکل کورنی اواید د تیرو ډیر لسکلونو په پرتله تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې دي. هغه ویل چې افغان حکومت سکل د 34 میلیارد افغانۍ او د کورنی اواید د راټولېدلو هدف ټاکل شوی وو، خو دوی لدی اټکل شپږ فیصد او د تیر کال په پرتله سباند 21% مخکې تللې دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله په دغه ولایت کې بنسټي سوداګریز فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤل نصیر احمد قاسمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ولایت له سقوط وروسته په بلخ کې افغان سوداګر پانګونې ته زړه نه کوي. ټاکل شوی و چې سکل په دغه ولایت کې د سمټو او سیخانو د تولید دوه فابریکې جوړې شي. قاسمی وایي چې په بلخ ولایت کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو مسلې په وار وار د کابل د سوداګری او سنوي خوري له مسولینو سره شریکه کړي، خو تر اوسه د قناعت وړ جواب اخیستی نه دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 401 افغانۍ. د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے
نړی درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د خبرونه په لومړی برخه کې لوی کونډي مېرمنې سره غږیدلې يم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تیروي. په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي، دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه میرمنده چې اوس په کابل کې لخپلې وازنی لور سره ژوند کوي او هڅه یې ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمينه برابر کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي. په لومړی وختونو کې به بولانی په کور کې پخول، بیا به په بازار کې ګرځول. خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل دی وکراچی واخیسته، اوس د کابل د خوونې او روزنې په هنتون مخته ولاړوي او پیرکی خرڅوي. میرمن راهله وایي لوري یو نیم کلنه و چې میړی وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې لدندې جواب شو نو تصمیم ونیو چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانې کار شروع کړ.
قدم یک د ختاراک درم باندې
یو لور لرم، پښبګم ټولګي کې درس وای. لور مې یو نیم کلنه و چې میړی مې وفات شو. د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی. محکمې په مرستون کې کار کاوه چې لدندې جواب کړم. اوس د دې د سړک لغړې پیله کې خرڅوم. الحمدلله ری د کور کرایه او د لور د خوندي مصارف پوره کوم. زه په خپل همت زیار باسم او د نارینه په چیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
خدای مسلم مرد پیش میبرم.
میرمن راهله چې د کور ټول چاري ور په غاړه دي زیاتوي، کنور هیڅ کار هم ورته نوي. د نارینه په چیر بیل پوګک دی او ځان ته کار پیدا کوي.
که به خي امي کار ما دستم نه
کده کار هم نوي. د نارینه په چیر بیل پوګک دم د ځان او لور لپاره می کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم دی الله احسان دی چې ماته واسره کړی چې بل چاته احتیاج نه. هغه میرمن چې گدایي کوي یا نور ناروا کارونه ته لاس اچوي، باید ماغون دی همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپې ته یا آبیا پیرکی پخوم. درې نیم سوه د پیرکیو د لګښت لپاره ترې باسم. نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډېر کوښښ کوم چې لور مې خپلې زده کړې پای ته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکي شي. تلی درسونو ته هڅوم او استادان هم ډېر کوښښ سره کوي.
کوشش مې کنه سر
ځینې میرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي. خو میرمن راهله وایي میرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي، د غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره به هر کار کول هیڅ عیب نه دی.
دای کارې شر مسازي کې
دې کار کې هیڅ عیب نشته. د چې میرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغواړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته د لکه ما غوندې یو مسؤلیت پیدا کړي. د سړک په غاړه د جرابې یا لیف خرڅ کړي. هغه میرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي، دې کې هیڅ عیب نشته. زه یو میرمنې هم له کوره بهر د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول راسره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
قدرمنو اوریدونکو د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په ځانګړې توګه میرمنې په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. که یوه میرمن د ښار له یوې برخې بلې ته سفر کوي، نو مجبوره ده چې په ساعتونو ساعتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي، او که پیدا هم شي، نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي، برعکس لومړی دوی خیژي، او کله چې موټر ته وختل نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړې شوي کینی. او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي، نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډیریږي، ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیاره کیږي، نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سر ته را وځي، موټر به یا خصوصاً اوس چې دا ملي بس دا نور موټرې وي، ته خو د ټکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکې. یا که مثلا ټونس کې مخه کې کینې، یو نفر دې نه کینې، مجبوره چې دوه کسه کینې، چې دوه کسه کینې ته حق باندې ستا وجدان نه ارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم راباندې راغلی چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړ یم، خو زما موټر نشته دی. یعنی تر دې حده چې درته ژړا رسولې یم. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل څه شي، دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي، ځکه چې نه ارامه مې هم امتحان لري هم دا نه ارامه مې. یعنی واقعا سړی خوشحاله نه دا کو دې ته برتري ورکړي چې باید کور کې کینی. د یو مثال به داس درته وایم، کله چې دغه ملي بیس نور کې چې دې خزي دریږي، نو د دې کې چې کلینر دی دا د خزو مزنه جيږي. هر داسې ورځ نه ده چې مثلا زه په خپل اوس یا بس دې په دې ملي بیس کې چې غږی غنه شي د خزو چې ولې داسې زی ولې په منګل لګيږي. نو هغه کسان چې مجبوریت نمزي هغه چې کله د لار نتیریږي د مزایمت کوي. یعنی واقعا د هر چا وجدان نارامه او ډیر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د ښځو ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله څو ځله مثلا دوی سره مخامخ شوې یم، تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم. حتی په هغه مخکې محل کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د ښځو لپاره ځانګړي هغه باید پرېنږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران پخپله یو کړنلاره دې ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینه او د نارینه و څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینه و دي. دغه یوازینۍ حل لاره ده چې کولی شي دواړو خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانی له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي، وایي په ملي بس موټرو کې ډیر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کینی، او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډیر سخت بیروباري او موټر مې نه پیدا کېږي. ناوخته مې چې موټر مړه شي بیا سړیان پکې ټول وخیږي او ښځې بیچارګیان همداسې پاتې شي. نو داسې باید ونه کوي، باید نوبت مراد شي. او هغه سیټونه چې ښځو ته مشخص دي موټرونو کې، هغه باندې چې سړیان زر زر وخیږي بیا هم دوی ونیسي، نور ښځو بیچارګانو ته ځای نه وي، یا به درېږي د دروازې خوله کې او یا همداسې پاتې کېږي. او بله دا چې موټروانان دومره بې انصافه دي چې موټرونه دومره ډکوي، دا ښځې نور بېخي همداسې پکې یو ځای کېږي موټر کې، بیا هغه ډېرو مشکل سره مخ کېږي. نو داسې باید ونه کوي، باید انصاف نه کار واخلي. زه مجبوره یم چې ماش مې دومره نه ده چې زه باید ټکسي کې هره ورځ لاړه شم، مجبوره یم چې ملي بس ته ودرېږم. نو په دې عرصه کې دولت نه غواړم چې دوی ته باید ډېره توجه وکړي، موټرونه باید هر لاین کې ډېر کړي.
کله کله میرمنې په لینی موټرو کې لازار او وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لینی موټرو کې دومره سورلۍ پورته کوي چې د نارینه او ښځینه او ځای سره ګډوډ شي، نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځورول کیږي. د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لینی موټرو کې سفر کوي. دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځورونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ دوی دوه میرمنې کینوي، او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټروان وي خو یو خبر، او که نه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خطې وي نو طبعا هغې ته یو آزار ورکوي. کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نورو نورو په بهانه یعنی میرمنې ته آزار رسوي، چې دا ډېره ښه کار نه دی زما په نظر، او دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي. یعنی زه چې کینم موټر کې سم غصهناکه کینم، نو تیار مې لاس هم ورته جوړ کړی وي چې په تخلې به یې وهمه. راحتي بېحده ناراحته وم، خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی، هغه هم د مخ سیټ کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینی موټرو کې کای و میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کیږي. اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ و چې ما ډېر ناوخته شوی و، ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخیژم، د مخ سیټ کې کیناستېدلم. کله چې ښه موټر حرکت وکړو ماته وایي چې کرایه دوه نفره مې دي. ما زه ولې دوه نفره درته ښکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکړم؟ او هماغه ووایي چې نه ښایي ته به ښکته کېږي، ولې ما ولې دیوال کې پورته کولم؟ هماغلته ما جنجال ورسره وکړو. او ماته یې وویل چې ښایي زه بله مېرمن هم تا څنګ کې کېنوم. دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي، او دا کمبود ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت له امله بولي، او اساسي حل لاره یې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي، او هغه موټر چې هندوستان یې وعده کړي باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
اساسي مشکل دا دی چې مخکې خو ملي بس ډېر فعال و. ملي بس په هر ورځ پنځه له شپږ سوه موټر په ښار په بهره بداري فعالیت کوي. اوس کاملا داسې خود دی، ملي بس په هر ورځ دېرش یا څلوېښت موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لینه اوس موږ فعال یو او عملا کار به کوو. اساسي لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټره چې هندوستان وعده کړی دي، دا زر موټره باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي، عملا د خلکو په خدمت کې وګمارل شي. هغه وسایل چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي، دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه مو درځي.
ښاغلی وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړي شوي، خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کښېني او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې ایجاب کوي چې زمونږ مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل درفع کولو په خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار کوي تر څو چې دا مشکل هم په ملي بسونو په ارتباط باید حل شي.
خغلی وفا هم درز وایي ک دوی داسې کسان ومومي چې د مخکنی سیټ لسپرلی لوړه کرایه اخلي، قانوني چلند به ورسره وکړي.
تنظیم د عمومي ترانسپورت تصمیم نیولې دي چې هغه دریوران چې په غیر قانوني توګه په یو سیټ کې دوه کسه اخلي او حرکت کوي، دا یو غیر قانوني حرکت ده. البته موږ یو ګروپ د کنټرول په خاطر توظیف کړی دي، هغوی اوس په شهر کار کوي. یقینا موږ کولای شو په تیر نږدې وخت کې دا مشکل د ترافیک په همکاري کې البته دا حلو، او هغه کسان چې متخلفین دي هغه انشاءالله جزا ویني او د قانون پنجې ته سپارل کیږي.
د نوریدونکو اړوندو ادارو ته ښایي چې په دې برخه کې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د میرمنو ستونزو ته جدي پام وکړي. په موټرو کې کرایه کنټرول او د خلکو د لا هوساینې په خاطر لا ډېر وسایط برابر کړي چې خلک وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. ترنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخونکې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو لوونه ترو
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې څارنوال د فرزانې په ماشومتوب ودول غیر قانوني عمل وګڼه. اوس راځي واورو چې نعیم او هغه کسان چې د فرزانې په ودولو کې لاس درلوده څه دلایل وړاندې کوي.
نعیم
نثار احمد ډیره مدام نه ویلیدلې خو خوې
مننه خیم سید اوروره هغه د زمکه لانجه سره لک سرګردانه وم
څنګه اوسه سنځه مال سو
اوروره زمکه مولا دا وی خلاص اسوه د شغه پیسې می بیرته ورکړي
رښتیا ګل محمد هم نشته ته خو هغه ته پور ورکړی وو بیرته یې درکړي
هغه مخکې لدې چې لاړ شي زما پورې راک
په څه ډول پور دی ورکړی وی
حسنه پور وو د ګل محمد لاس سخت بند وو او ما سره پیسې هم داسې پرتې وی بیا می ورکړي
یار هغه ورځ مولوی صاحب مسلې کولی ویلې د حسنه پور ورکول ډیر اجر لري
بس خدای دې لاس برابر اجر درکړي کوم خوخه وی اصلي خبرې ته براشو
او سمه ده ښه سید وروره نه پوهېږم چې ته به څه فکر کوې خو موږ راغلي یو چې خوشحاله مو رخصت کې نور مو مزاورونو
نه د زورولو خبره نه ده زموږ د اولادونو د ژوند خبره ده
زمیم دی زوی خوشحالی غواړم خو ډیر وخت شو تش لاس مو لیږې
سید وروره د خیر کار دی بیړه به پې وکړو
نثار وروره ته به خبرې چې د احمد خبره لا تر اوسه د قدیر د لور سره په ځای پاتې ده تاسو هغه خبره څنګه کړله
سیده زما زوی په هغې خبرې له قدیر نه سخت خفه شو چې ولور یې پرې دوه برابره کړ دا ستونزه خپله قدیر جوړه کړه
ته خفه نه سي تر څو د قدیر د لور خبره یو طرفه نه سي زه څه نسم کولی د مسلې پای ته باید فکر وکړو داسې د نیمې لارې پرېښې خبرې بیا وروسته لانجې جوړوي
زموږ خبره د قدیر سره ختمه ده زما زوی د قدیر د لور سره واده نه کوي
صابر وروره دا کومه وړه خبره نه ده د ژوند مساله ده ته اوس ګوره نعیم په ځان او په لور څه کارونه وکړل
سعید وروره زما د خورزی خبره د قدیر د لور له موضوع سره فرق لري
او ستا او د صابر اولادونه خو شکر پوه دي او عمرونه یم کم نه دي
هو ما ته هر څه معلوم دي د خورزی سره مې زه خپله پورته کښته منډې وهم همدانن بیا هم غوښتي یو باید ورشو پرون اونشو چې ورځ رانه لاړه
خدای به خیر کړي خو یوازې د سند خبره نه ده دلته د قدیر د لور مسله نامعلومه پاتې ده دا وړه خبره مه بوله بیا به خدای مکه موږ به هم په محکمو ګرځو
خدای دې نه کیسه یې ده زه واده در کوم چې هیڅ خبره هم نسته
نه مه خفه کیږئ زما کور ستاسې له سره جار دا خبره ماته لانجمنه ښکاري
څه شوه دغه ده ښه فرزانې دا د عریضه ده خپلې ټولې خبرې دې پکې ولیکلې
اوس رڼوال صاحب ما ویل ماما مې راته لیکل
ښه هر څه سمیږي له خیره نور به غم نه کوي
رڼوال صاحب زما درسونه هم ټول پاتې دي ما هم نه غوښته چې واده وکړم ول دې ماته د عریضې لیکلو ونه ویل
څنګه چې په فرزانې باندې ظلم شوی په تا هم ظلم شوی الکه مریضې کولی شي خو ستا ته اړتیا نشته چې عریضه ولیکې همدا د فرزانې عریضه بس ده
بیا مې نکاح څنګه کیږي څارنوال صاحب
کومه نکاح نکاح چیرته وه ښه خیر بیا به په محکمې کې په دې اړه قاضي حکم وکړي تاسې باید فامیلي محکمې ته مراجعه وکړئ
څارنوال صاحب که زه د واده په مراسمه کې وای فرزانه مې نه ودوله ټول ویل چې ډېرې ژړل زه په ښار کې وم سبق ته تللی وم
او ته خو یې پرېږده چې زما عریضه سم ولولي
ښه ښه لولمی فرزانه د محمد نعیم لور چې تره او پلار مې په جبري واده مجبوره کړم اوس په دې نکاح رضایت نه لرم
سمه مو لیکلې
هو سمه ده یعنې ته د تره او پلار په زوره واده کړې
هو سرنوال صاحب ډېر مې وژړل هېچا مې خبره نه منله تره مې وویل دا رواج دی ته هم په ماشومتوب کې ور په نوم کړی وې
زما پلار هم ویل چې د ناموس خبره ده هغه دې په نوم ده همدا هم رواج دی باید واده وشي
ښه حتما به هغوی پوه شي چې دوی څه کړي او چا ته یې بد رسولي
وی دا اور خو بخی مرشا وای شیبا مخ کی ملر گی اورا چولی یا خدا جا مای تمرا جنجال لری ده اسلام پلارا زانت ده خلاصون یو لارا پیدا ک کنه نو نو به مو ده کار په دروازه ولیکل شی
اوس نو خبره د خبرې نه تیره شوې ده، هیڅ څه نشم کولی.
که لاواله فکر کړی وای دا ورځ به نه راتله.
ته مې په زخمونو مالګه مه دوړوه وخزي، اسې م په ډېرو فکرونو لیونه شوی یم. بیخي
رښتیا وایم د اسلام پلاره، اول خو د پردی لور سره څه کار و. بله بله خبره ده چې نه جینۍ او نه یې مور و پلار راځاوو، تاسې په خپله سرزوري جینۍ وکړه.
پردی لور وریره مې واخر او بیا نعیم خپله واګړه کړې و.
اوس خو نعیم نسته، رښتیا به سره وایي د اسلام پلاره. نعیم ته خو تا خپله ورور یې مخته کړه، که نه هغه چیرته منل؟
یاره شفیقې، که زه خبر وای چې داسې په کلي کې شرمیږو، چیرته مې فرزانه په دې کم عمر کې وده وله.
ډېر مې وویل چې د اسلام ژوند تباه شو، د دې ماشومې ژوند مه خرابوي. نه نه، چیرته چا منل؟
لا حول ولا غلی شوه ښځې، یو خو تا په دې ډېرو پیغورونو غوږونه راته وخوړل.
پیغورونه به ولې درکوم؟ هماغه د اسلام ګلالۍ جنجال و چې هغه نسیم پکې ځواني مرګ شو.
که نسیم د اسلام په وژلو پسې نه وای وتی، ولې به مړ کېده خپله؟
او که تا هم د فرزانې د واده په شان هماغه وخت سرزوري نه وای کړې، د اسلام ژوند به هم داسې په سرکونو نه تیرېده.
ګوره شفیقې، په دې کلي کې خو یوازې زه نه یم چې وړه جنۍ مې واده کړه، زموږ د کلي څو جنکیانې همداسې وړې واده شوي دي. همدا رواج دی نو، اوس نو صابر ډول غاړې ته اچولې.
په هغوی به څوک خبر شوي نه یي، که نه هغوی به هم د فرزانې په شان سخت ژوند درلوده.
زه بابا، د مېړه کور دی نو، هر څه شی یې به نو. اوس زما سره غم دا ده چې نعیم زما نوم ورته نه یې اخیستی چې فرزانه مې ورور ورکړې وه.
د اسلام پلاره، څوک دي؟ دروازې کې به څوک یي؟
د جلسې وخت دی، لس بجې شوې. ښه، هر یو ووایئ چې څوک یاستئ او د دې قضیې سره څه تړاو لرئ.
زه نعیم د فرزانې پلار یم.
سرانوال صاحب، زه د لور خان یم، د فرزانې مشر تره یم.
زه د فرزانې د نکاح شاهد یم.
زه هم شاهد وم.
زه د احسان الله پلار ملک ستار یم.
ما ته یې ویل چې د فرزانې احسان الله نکاح وتړئ.
ښه، مشران خو داسې کار نه کوي، ځکه هغوی خو په شریعت خبر دي، د ماشومانو نکاح نه تړي. ته څوک یې بابا، څه کارې؟
هغه زه د احسان الله نیکه یم.
صاحب، که په قانون او شریعت خبر وای، دا وړکۍ جلۍ مو نه وادوله. او رښتیا دا خو زموږ رواج دی نو.
ملک صاحب ستارخانه، ستا نه به وروسته پوښتنه وکړم. ښه، د نکاح شاهدانو، تاسو په کوم عقل فکر شاهدي ورکړې ده؟ هلک او نجلۍ خو یو هم راضي نه ول.
موږ څه کړی وای څارنوال صاحب؟ پلار او ترې رضا وو، موږ هم شاهدان شولو.
تاسې شاهدان باید په دې پوه وای چې هلک او نجلۍ رضایت لري یا که نه، بیا به مو شاهدي ورکړې وه.
زموږ په کلي کې دا لومړی ځل نه و چې وړه جنۍ وادوله. موږ څه خبرو نو؟
تاسو له قانون هم بې خبره وئ، نو څنګه مو شاهدي ورکوله؟ او ملک صاحب ستارخانه، ته خو د هلک پلار یې، تا باید خپل زوی درس ویلو ته پرېښی وای. وروسته له هغې چې غټ شوی و بیا به دې ورته واده کړی و.
سارانوال صاحب، زموږ په کلي کې هلک او جنۍ په همدې عمر واده کوي. ما خپل ښی او چپ لاس نه پېژانده چې واده مې وکړه.
ته د احسان الله نیکه، که په قانون خبر نه وې، په شریعت خو خبر وې. د دې واده مخنیوی خو دې ونه کړ، نکاح دې لا اضافه ورته وتړله.
ما ته یې ویل واده دې راشه، ته یې نکاح ور وتړه. زه هم راغلم، مشرانو همدا غوښتل نو.
ښه، ما ستاسو ټولو خبرې او اظهارات واخیستل، تاسو تر نظارت لاندې. دا چې چاته څه سزا ورکول کیږي هغه به وروسته معلومه شي. موږ په دوه اویا ساعتونو کې ستاسو دوسیه لیږو.
زمن اوریدونکو، ستاسو په نظر د نکاح شاهدان باید کوم ټکی په پام کې ونیسي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 شپږ نوي 0 یو شپېته صفر یو شپیت. همدارنګا تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغغونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غغونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
سلام و وقت.